مازدیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه دقیقه شمېره نه ده ورکړې. د سالنګ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او جرمني وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یو روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قمندان وای سمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې فایل کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نوې سایچا دا غا موټر بم دی، هغه د ملي امنیت ځواکونو د خاصه خونساس ولا تیر شو تغاول د دقایقو کې مهار شو. له بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضی زموږ د ملي امنیت ځواکونه د غلری تلفات لري، چې تلفات شمیر تر اوسه پر دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا دیر شو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسله والو مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکېل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونو ښخ کړي وو چې ډېری ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه رسېدلي وو. د اعلامیې له مخې یادو وسله والو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نقشه کړي. د کندهار د والي د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سوه. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص سوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتګ پیل کړی دی. نو موږ ویل چې دا لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل سوه. د وینو نس برف کوچونه راغلی وو، موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتګ لیکې د مسافرونکو موټرو لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به وروسته وګورو چې څه کولای سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لرې کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالی یا ځانی زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سختو واورو له کبله د شنبې د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمنی د هوایی چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمنی رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کیږي د ایران استخباراتي اداره یې په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایی شرکت په اونۍ کې څلور الوتنې جرمنی ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پاوځوي د سوریې دافې هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو پاترڅ کې څبندې دیش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړ چې په دې پېښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوې دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پېښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پېښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پېښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پېښه داسې مهال شوي چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باورې چې وی وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخات سره د تخمینی کسادی سره د دور د خلک هم ډیر وسیدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړی ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې لخن سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وی شوې د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ بخپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حملې کړې دي. نو راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغه ګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطعه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لوخت خو دوی وایي چې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د برید نن سهار شاوخوا اووه بجې او دېرش دقیقې د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دی ردی ترسره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا و بجې او دیرش دقیقې ځانمرګو برید ګروپ په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییز کې چې د هموی ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لاوشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یادی کتیه ودانی هم تخریب شوی او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ جوړ بلوشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتی ځواکونو لخوا کشف شوی چې ورسته 14 نه کړي. منګل وایي د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هدف ته رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوې چې د ځنګل کې برجګرو یو موټر د افغان نیتی د کوم لخوا ده شوې او د دې ځای کې هم چې د ترې د امنیتي او د پیډ کوم لخوا ویل شوې دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیریز پیټي وټلې ته ځان رسېدلې چې د امدی واجی په د ترمات او ټپيان جوړات ورس وینځل تاسو سره شریک شي چې پر معلومات نشته. سپیلاند په اړه وضعیت د امنیتي او د پیډ کونټر کنټرول باندې ده کوم شي.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ جوړ بلوشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر شپخان سرتیرو ته مرګ جوړ بلوشته.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس راځي سره د دغه د خاله کم ډیر وسیدل
بلخوا د دغه ولایت د عامی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید له ځایه ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکي روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه د امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنې لاندې دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه به هغه شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلې راوړل شوي و. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودله هغې کې 12 کسان دلې موږ ته ملکي روغتون ته البت ټپیان راوړل شوي و.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوه استولې برېښنالیک ویلي چې یاد برید دوی کړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څیړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
همدغه کسانو بعد د اسناد بربول کېږي او تر څو پورې د دوی افتتاحي لیست فارغ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد شتمن فزیک له فضا قوانینو ترجمان دی او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه خبرې کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د 30 کلنۍ عمر او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانونی عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو لامل ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمي سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوي او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکیچن وضعیت سره مخ شي.
خغلی ایوب زاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پارلات خیمې درولي او د دوی کارونه په داسې حال کې چې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چاري روان دي لځنډ او خند سره مخامخ کړي. اصل ځای له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي مشين وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتن لیک د سپارلو پرته د کمیشن مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوریت د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چاري روانې دي لا ځنډ او خند سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي مشين د ولایتي دفتر رئیس کغلی امین الله فضلی ازادي رادیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوریت د ټاکنې پروسه په روانې دوه د پرمادګانې د ولایتي دفتر په کچه باندې تبي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثر کوي. چې به تر خبره ده چې کوم غوښتنې لري مونږ ته
بلخوا معترض نماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي، پاکې رایې له ناپاکو نه دي جلا شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخته پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي، د قوانینو او طرز العمل مطابق د شکایتو څېړنه نه وي شوي، حق حقدار ته نه وي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسای کې رای واقعي بایومتریک برده با اساس چک لیست تا که 100% اما صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگه یا در اینجا کار کنند.
معترض نماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
ځنی مرا زایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې له خوا ډک شي یا مثلا د لای ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پر ټول د پکتیا ټاکنې پر باطل کو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه وی ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لمړی یو پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیاس لنې بررسی شوی هم دي او کوم معترض نماندانی د کمیشن دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریک شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیشنونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 19مه د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترض نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کوي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والی وایند کغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
تر جمهوری ریاست او نور زیدت او مرکزی ادارو پوری با دوی غږ رسول کیږي په دې برخه کې هم اجرات شوی دي کله دا چې هغه سپایل راشي چې ټول ته قابل د قبول وي.
معترض نوماندان پر خپل دریس ټینګار کوي وای څو چې غوښتنی و نه منل شي د دواړو کمیشنونو دروازې به تړلې وساتي او هم به په سولې زولارینونو لاس پوري کړي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولس مشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمېر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څیرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالی فیروزی عزیزی د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیزو انتخاباتو ته د نوماندانو د نوملیکنې د مودې تر ختمېدو وروسته اوس په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د کابل ښار اوسیدونکو د دغه څیرو او نوماندانو د پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نوماندانو په خپل شعارونو کې د ثبات د ټینګښت، د بېوزلۍ د لمنځه وړلو، د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. دا هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولای شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
ومنګه مې دوه دې خو په شمه څه بدلون پکې راشي او حتما په دغه شعارو باندې هر یو عمل وکړي چې افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري، خپل تاریخ لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی.
د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په دیرشمه د 13 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، لطیف بدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجربی، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لویې جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د تورته یو شمیر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړې. له دې سره یو شمیر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. د کابل ښار د میوند واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
افغانستان لپاره په درد نه خوري، نه دې ملت لپاره په درد خوري. او چا په بل پورې وابسته خلک دي، در نه تا ته خدمت کوي، نه دې ملت ته خدمت کوي، نه به دا وعدې دی ته سره کوي.
یو شمیر ځوانان بیا په تېره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یوه په بریالیتوب سره به هېواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل:
خدای خو مهربان ده چې د پدی کې پدی کاندیدان چې کوم یې چې دا غوښته د بیچاره ملت خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزي جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راستره اوسې. په یو راپور کې به ووري چې د کندهار بنوال وای د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادریږي.
زمر خوایش دا دي چې مختص زمر سره قرارداد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی د زمر میوه نور مملکتو ته چیز د افغانستان په نامه ولاله سي.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللې دی، ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د افغان سولې پاړه د سیمې اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پایل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. مکتمل را شي ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکول شي پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی سره دی چې دوه بهرنی چارو وزیر چې کابل ته راغلی و هغوی ښې ژمنې وکړې مګر دا ژمنې اوس
خاغلی خوزون ویل ک څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي خو هیله مندي و خو د چې نوموړي با د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري لا تمی څخه سیمې ته سفر پیل کړي او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماخام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنۍ سفر بشپړ کړ او خې لیدنې درلودي. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته پته مدي. د دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بلاخره بل لار نه لري ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای. زما
په نظر باندې پاکستان په ډیرو اقتصادي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده. د یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي خو هیله من باید ورته ووسو.
ښاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یو اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شهرونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې اعتراض کوونکو وویل چې طالب وسلوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیستې غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته و
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو پر ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار پر ډله ایز برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي نیول دي. د کندهار د والی له دفتر څخه په ویل مې کړغلی چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیرې وې اونۍ پترس کې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکارۍ ونیول سول. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ پرانستل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې موټر له دوړو خو تګراتک پیل کړی دی. د غلار د شنبې د ماښام رئیس د سخت وورو لقبل د ترافیک پر مخ تړلې و. پاکستان په دغه یواد کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې پکې ثبت شوي دي. د جرمنی د هوایی چلند فدرال اداره وی په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنی نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریې دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې څه باندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسی سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زره واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې پاره پلټنې پیل کړې دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان ځدران چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کندهار د بوستون د دوه ورځنیو سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د مهالویش لمخه د روانه جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوه ورځنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوه ورځنیو سیالیو ترسره شوه چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلولي وګټله او د روانه لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوه ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنی فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریځ ورکولو لپاره له نړیوالې شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولۍ بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې رئیس د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ کینګز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو څلورویشتمه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي، داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې پنځه ګټلې او وکینګز هم په پنځو کې څلور. محمد شهزاد
استاد محمد نجیب زادران په ویکینګز او حضرت الله زازای د ډاکی ډاینامټس په لوبډله کې افغان لوبغاړي دي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپور نه خبر شي. د اسرایلو پاوځ تایید کړی چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه کېږي چې اسرایلو د یو بیساری اقدام په ترڅ کې پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند پر راپور کې نور جزئیات واورئ.
دا اسرائیل پوز په دې اړه ورسلاغه اعلامیه خبره کړې چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرائیل په خوا ورتلون کې توغندې شن کړي. د اسرائیل پوز وایي موږ د سوریه په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرائیلی پاوس په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی د سوریه وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلی خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداري ورکړي. په دې اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګیدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایرانی ځواکونه او د حزب الله ملیشیا کاروي. دا ډلوي په پیخه کې ولس کسان وشل شوي. د سوریه پوځ هم ویلي چې اسرائیل پرې د دوشنبې د ورځې په سهار د رهبری شو توغندي او برید کړي، خو په وینا یې د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندي ډېر مخکې لدی چې اهداف ته ورسیږي لمنځه وړي. د سوریه پوځ همدارنګه ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځوابم ورکړي. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرائیل شپږ توغندي وشتي. په وینا یې 15 په هوا کې لمنځه وړل شوی او یو په نږدې سیمه کې په کروندو لګیدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرائیل لخوا پر سوریه وشتل شوی تر ډیر شو زیات توغندي او رهبری شوی بمونه په هوا کې لمنځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې څلور سوریایي سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشر الاسد په مشرۍ د سوریه د حکومت مهم ملاتړ دي. اسرائیل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1391 کال کې په اوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده ناامنۍ د دې باعث شوې دي چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې څلور نوي ځمکني ترمینالونه وبخي جوړ کړي. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بل خلاد کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسولان وایي چې په 1391 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې د وایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانۍ ته رسیدي چې دا رقم په 1391 کال کې څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیږد رالیږد کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي که د نامنۍ له امله د سمنګان له دریسو فلسفالۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیږد کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1391 کال کې څه باندې 40 میلیون افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود، ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسئولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینالونو د نشتون له امله
کندهار په ښار کې د ګاډو د ګڼګونې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د باغ د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ټلیفون پر کړم. د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې څلور ټولو چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې اوبه ورکول اوس یې نشي ورکولی، ځکه دم ټوله د خاورې و د خوړې ډک شوی دی. نو دم ډېره خوړه ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې را ووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د روبو لاندې دي هغه د روان اوبو څخه استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لادم زیاه څخه د برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم.
ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه له هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګاونډي هیوادونه دا کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسیدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایی دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته‌بندۍ نشتوالی د دې کار علت بولي. له کندهار د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 1,00,000 ټنه څخه زیاته میوه صادره سوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې سوي وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کمو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لیږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لیږل لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
زرت دي د افغانستان میوه ده. مقصد موږ دا سي اوریدل چې دا وس نور مملکتو ته ځي، یعنی هغه په خپل نام مال تخرسي، یعنی هغه داسې میوه نه لري لکه زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاله سي. یعنی زر ډیر ښه شي په نور مملکتو ته ځي، د هندستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت ته صدا غوښتنه لرو چې دا زموږ مالوته د لیش ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دی قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره وایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په وایي دهلیزونو کې ګډوډي او ځمکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسیدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخته ده او هوایی مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایی دهلیز دی، هغه هم ډېر په ندرت سره، خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګیری کوو او هغه پر خپل وخت باندې نه وي بیا وخت. خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي، هغه د دغسې په لس ټنو، په شل ټنو، په سل ټنو، په زر ټنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او لسو دا ګرو څخه د ډمیرچ او خاک پلی پنوم د پیسو اخستل چارواکي نور اغستون زیاده وی چی افغان سوداګر ورسره مخ دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شه به ورسته د ازادي رادیو اونیزه دراما یو کلی زرغګونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د بیکاری کچه راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د 1990 ملي کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. ناجیه ساپی راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 ملي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدلی چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محورسازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطوګه ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوي او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګلو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوي دي.
مهم برداشته شوه.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې ل 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 ملي کال کې د 90% عادي بودیجی او 19.15% پرمختیایي بودیجی لګول خې چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوريږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوست ځوانان بیکار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحاد رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچه د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږي چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. زموږ غوښتنه ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو پر اتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان اوسو.
خغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې د دې عمله ډېرې ځوانان د هیواد پرې خودو تړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو، هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعه دوجې در باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب، دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. رښتیا مولوی صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه، اوس تا ته راغلی یو چې مشوره در سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلا وي هغه کار بې بلا وي.
وایي مولوی صاحب، ګل خبره دې وکړه. نعیم خان، اوس مولوی صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دی ورته وای.
مولوی صاحب،
خودشته هغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مو ښې په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم نجلۍ ته نه ورکوي.
الله جل جلاله شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ. څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل جلاله شانه کوم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ.
مولوي صاحب موږ خو پټې سترګې یو. ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوي صاحب؟
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته. که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوي صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي. چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
ګرانو همکارانو ټول ستړي مشئ.
خیر
ژوندی اوسئ رئیس صاحب.
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی. تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه مېرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس به د ادارې ټول کارکوونکي خبرې پې وکړي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق ډیره مننه چې دا سده زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشي زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګې کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه،
د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې، ته سړی ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پلاخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلم ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته د روغ زړه خبرې کوې، چې تاسې نه یې دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. و موریدل
ټیک تر دی ودروا خدای تا دا عقل نه برباد.
شورت بود مشه داناری چواله.
وای وای خدای تا دا نه خد نګدی دې کو پلیرا ماته کړه وته وایخه.
نو ته لیونی که د بنګ وهلي دي، زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر
نو تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایښه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخېږم ته وایښه.
نور وایه.
نور دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایښه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوز سه، او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کوله وه ته وایښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګی ته وایښه.
ته وایښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه، زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي، او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایښه.
درنو اوریدونکو و موریدل چې خدای داد له موسی ګل نه خزیره اوري او دا زیره داده چې د دوی په کلی کې به ورسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟